یو لکو پنځه شپېته زره وو. د ملګرو ملتونو د ایډز مخنیوي ادارې هم د جولای پر شپږمه په خپل راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د ایچ آی وی د ناروغانو او د ایډز له وجې په مرګونو کې زیاتوالی راغلی. د ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي د ایډز ناروغۍ د مخنیوي لپاره د سیاسي ژمنو، د قوانینو او پالیسیانو کمی او په ټولنه کې ایډز یوه بدنامي ګڼلو په خبره کې زیاتوالی هغه عاملونه دي چې له وجې یې دغه ناروغي ډېره شوې ده. خبرونه همدلته ختمیږي. کولی شئ د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. تر لنډې دمې وروسته ازادي په څپو کې خبرونه د داود جنبش په کوربتوب مه هېروئ.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی
السلام علیکم ستړي مشي ګران اوریدونکو، نن د لومړي ځل لپاره د ازادۍ رادیو د خبرونه د کوربه په توګه زه داوود جنبش لته سره يم. د ازادۍ چپو کې د خبرونه به څه کم یو ساعت روانه وي په پښتو او ورسته به په دری ادامه وکړي، او هیله لرم چې زنګ راوهي او ګډون را سره وکړي. نن افغانستان کې د سولې لپاره په کورنیو او نړیوالو تودو شوو هڅو ته میګو. همدا اوس کابل د یوې بلې نړیوالې غونډې کوربتوب ته ځان جوړ کړی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو او پخلاینې ته بیله ده. لږ تر لږه دوی دغه ډول غونډې په تیرو څو ورځو کې ترسره شوې چې ورسره په افغان سوله کې د پرمختګ هیلې هم زیاتې شوې دي. دغه غونډې د بهرنیو چارو وزارت رابللي چې نوی یې په سوله ییز بهیر کې د ګډون د پیاوړتیا څرک لګېدلی دی. پر همدغه مسله نورې دولتي ادارې هم بوختې دي چې تر ټولو مهمه یې د پخلاینې یا مصالحې نوې جوړه شوې شورا ده. د سولې وزارت هم په تیر یوه کال کې فعال شوی، خو د دې ډګر تر ټولو سابقه لرونکې اداره د سولې عالي شورا ده. د ازادۍ چپو کې به له میلمنو واورو چې دا تودې شوې هڅې څومره مهمې دي او سولې ته د افغانستان په نږدې کولو کې ونډه څه ده. د ګډون لپاره مو دغه میلمانه رابللی دي. عبدالحکیم مجاهد د افغانستان د سولې عالي شورا غړی، یاسر احمد زی د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر، دغه راز د بهرنیو چارو د وزارت د فرهنګي اړیکو د ریاست مرستیال صفت ساپی صاحب هم رابلل شوی چې هیله کوم د خپرونې په اوږدو کې ومومو. دا دوه نور میلمانه راسره دي چې دوی ته هرکلی وایم. کور مو ودان اوریدونکي هم کولی شي وروسته راسره ګډون وکړي. زموږ د سټوډیو شمیرې په کابل کې 0928 0955 یا 0999 2540 او یو نړیواله شمیره هم شته چې کاوریدونکي له بهر نه ګډون کوي 0024 0221 1540 1500 یا سکایپ او د میسجونو لپاره به وروسته معلومات درکم. ګرانو میلمنو ستړي مشي. مجاهد صاحب، لومړی که تاسې راته ووایاست چې دغه ډول تودې شوې هڅې تاسې ته د یو چا په توګه، دغسې یو چا په توګه چې د سولې برخه کې هم په دې وروستیو کلونو کې ډېر کار کړی، څومره هیلې در اچوي، څومره فکر کوئ چې سولې ته به افغانستان نږدې کړي؟
جنبش محترم، اول ور تاسو ته د تاسې د رادیو کارکوونکو ته واریدونکو ته خپل سلام او احترام وړاندې کوم. بیا د دې کانفرنس په ارتباط باندې چې د یو منطقوي اجماع او بین المللي اجماع په ارتباط باندې وو، د افغانستان وزارت خارجه خصوصا جناب اتمر صاحب ته تبریک وایم چې یو ښه ابتکار یې کړی و او د افغانستان د صلح په ارتباط باندې یو ښه ګام و چې دی اخیستلی و او مباحثې مور پکې کړي ولو. ولې د ما په عقیده باندې چې سړی یو بې طرفه قضاوت وکوي په اسلام کې یا اسلامي نظام کې له ټولو نه مهم عنصر دا ده و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، کله هم چې تاسې فیصلې کوئ هغه فیصلې باید په عدالت باندې مبتنی وي. په دې کانفرنس کې یو نقصه دا و چې د طالبانو نماینده په دې کې شامل نه و. نن سبا خو دغه انټرنیټي روابط هم دومره وسیع شوي دي چې په یو ټلیفون باندې کولای سي چې د دوه سره خبرو کوي کاش کې هغوی پدې کې صحیح وای نو یو وی بخپل نقطه نظر ویلای
وای فکر نه کوم مجاهد صاحب چې لا به وختي د دې لپاره ځکه افغانستان دغه غونډه ته نوم ورکړل چې د نړیوال اجماع پیاوړتیا یعنی لمړی باید د افغانستان د حکومت نړیوال ملګری سره نږدې شي نظر یو کې بیا یې طالبانو ته وړاندې کی
زه هم به خبر ترات نه بدم بس دا وایم دغه څومره هیوادونه چې اکثرو کوم شرکت کوي په انفرادي ډول باندې ټول طالبانو ته ورځي او لغو سره خبرې اترې کوي یو ته دعوت ورکوي خپل هیوادونو ته نو کچیر ته په کانفرنس کې شریک سی وای د دې نقطه نظر به موجود وي یو خبره دوهم خبره دا ده چې هر کانفرنس یا هر غونډه چې جوړیږي هغه باید د بین المللي قوانینو په چوکاټ کې دنینی جوړ شي په داسې حال کې چې منشور د ملل متحد اوله ماده دوه اغلری دوه منشور د ملل متحد دوه ماده لري اوله ماده کې مقاصد دي په دوه ماده کې اصول دي په اوله ماده کې دا وایي چې هر فیصله بین المللي شخړه یا د هغې ورته مسائل باندې چې بحث کیږي هغه باید په عدالت او بین المللي قوانینو باندې مستند وي او دوهم باندې کې په اصول باندې بحث کوي د دوهم باندې دوهم ماده هغه هم په صراحت باندې د حکم کوي
چې عدالت باندې چې رالاند کومه نه ده چې تاسو وي دلته یو څه عدالت نه ده مراد شو
نو باید په عدالت باندې شي نو د عدالت یو تقاضا ده چې کچیر ته د غونډې فیصله سوی خو د غونډې کې د څه فیصله هم باید سوی وای چې یو هیئت متشکل سوی وای چې هغه قطر ته تللی وای له طالبانو سره مسایل مطرح کړي وو او دلته د افغانستان د حکومت سره هم مسایل مطرح کړي وو او دواړه خواوې را نږدې کړي وي تر څو چې په افغانستان کې موږ یو داسې سولې ته را نږدې شو چې په نتیجه کې به یې انده کې بین الافغاني مذاکراتو کې پیغام باندې بحث کیږي او دا او د سیو پلاوی تر اوسه پورې نه ده تاکل بل د دې غونډې نکې سواله
راځي ورور په پیغږی کو چې ستونزې چیرته وي خېګنې څه وي او که بدګنې لري هغه څه وي لنه کمرغه صافی صاحب هم را سره ملګری شو ستړي مشي صافی صاحب په دې باندې غږی کو چې دغه څو غونډې چې ستاسو وزارت نوښت درلود او جوړې کړې په یوې اونۍ کې تقریبا او دا به ساره یو ګام د څه لپاره وي څومره دا هیله تودې کړې البته لپاره خو معلومه ده چې د سولې د ټینګښت لپاره و اما څومره په دغه کار کې پر مخ لاړې و په دغه څو ساعتونو کې جوړېدونکې ده
سلامونه تاسو ته محترم ملمنو ته هم دا ډول د رادیو اوریدونکو ته ګوري افغانستان لا د پخوانه د سولې د بهیر د تقویت او په دغه برخه کې د سیمې د هیوادونو همدا ډول د نړۍ او د هیوادونو او د متحدانو سره کار کوي او یو ډول د دګاد افغانستان په دې برخه کې واضح ده هغه د چې ټولې سولې د هڅې چې افغانستان کې د سولې او د ثبات تر وصلو په موخه تر سره کیږي پرته د دینه چې د نړۍ او د سیمې د هیوادونو حمایت ونه لري او په عین وخت د افغانستان د مالکیت او د رهبریت موضوع د دغه پروسې نه مطرح ده او دغه په کې په نظر کې ونني ولسی بنا اندغه هڅې ناقصي وي ناقصي یعنی پر دې معنی چې نتیجې ته به په هغه مطلوب شکل چې افغانان او د افغانستان دولت یې توقع لري ونه رسیږي بنا ان سوالونه و په دې باندې پویږو چې افغانستان په تیر دوه کلونو کې یو کال کې د همدا ډول سیاسي پروسې درلودلې په داخله کې د انتخاباتو مسایل و او هم زمانه د سولې پروسه هم په مخ تلله د امریکا او د طالبانو ترمنځ او موږ دغه پروسې سره په طبي خبره د چې د دې نه پاتې او سارلمو او پجریان کې د امریکا او د طالبانو د توافق نو وروسته مهمه مسله هغه افغاني بهیر د دې پروسې د چې باید پیل شي او د افغانستان د مدیریت او د رهبرۍ او د سارن لاندې باید دا ترسره شي
سپیس به وکړي دغه څنګه مخکیم شوی وي یعنی د اجماع د جوړولو لپاره فکر کوي په دغه پړاو کې لن کراته وي ارتیاد سو او مجاهد سو وي خبر نه وي چې ځکه چې دا خو به دغه مجازي ډول باندې کېدلې چې د طالبانو کوم استاد هم ورسره په غونډه کې ورګټ شوی وي
ګوري د افغانستان موقف په دې برخه کې ډیر واضح دی. هغه دا دی چې موږ غواړو چې د سیمې د هیوادونو اجماع او حمایت د افغاني سولې په موخه ترلاسه کړو. همدا ډول د دغه هیوادونو د موقفونو په نظر کې نیولو سره او د نړۍ د لوی هیوادونو چې افغاني سوله کې ښکیل دي، موږ داسې یو دیدګار رامنځته کړو چې په نهایت کې افغاني سوله د اختلافونو نه لرې وي د دغه هیوادونو ترمنځ او د یو اجماع او د توافق نظر هغه زمینه مساعده کو. زه فکر کوم افغانستان ټول هغه نوښتونه او اقدامات چې د سولې د پروسې سره په افغاني مالکیت باندې مرسته وکړي دغه سره زه فکر کوم موافق دی، مشکل نه لري. اما دا چې اوس موږ د طالبانو سره رسمي مذاکرات تر اوسه نه دي پیل شوي، ښه خبره دا و چې طالبانو باید خپل شرایط شاته غورځولی وي او په صادقانه ډول د سولې د پروسې سره د تعامل ظرفیت ځان ښودلی وي او د خشونت د کمیدو په برخه کې همدا ډول دا شرایط او د اعتماد جوړونې اقدامات چې په طالبانو باندې هم پراته دي، د هغوی په اوبو هم یو ډول مسؤلیتونه پراته دي، هغوی تر سره کړی وي او موږ هر چیز تر افغاني مذاکراتو ته تللی.
په دې برخه کې پوښتنې ډېرې دي، زه به کوم اوریدونکي مې لګیا دي پیغامونه راستي او دوی به خپلې پوښتنې لري. لږ به وروسته درته راشم. احمد زای صاحب، تاسو دا غونډې څارلې دي دغه نن چې کیږي دا به هم وڅارئ. راته وایست نوې خبرې درلودې، ساپه صاحب وایي چې هدف دا و چې دغه خیل هیوادونه د سیمې او نړیوال مؤسسي او همدغسې شخصیتونه سره نږدې کې نظرونه او د افغان سولې په باره کې له یوه ګډ دریځ نه وغږېږي، فکر کوي دغه لور ته یو ګام پورته شو؟
جناب جنبش صاحب سلامونه تاسو ته، ښاغلی مجاهد صاحب ته، همدارنګه صفی صاحب ته اوریدونکو سلامونه، علیکم. یقینا دا یو ډېر ښکلی نوښت و او د دې تر څنګ چې یو نوښت و دلته افغانانو په نحوې خپل مالکیت وښوده چې چون د سولې موضوعات هغه اصلي موضوع د افغانستان سوله ده. د دې نه پخوا نور هیوادونه په نحوې پکې داخل ول په ځانګړې توګه د امریکې متحده ایالات، اما دې ځل کې زمونږ دغه بهرنۍ ډیپلوماسي داسې یو څه یې وکړه چې وی خدای چې مونږ هم یو څه کولای شو او په خپل کنټرول کې درلودلای شو. په مجموع کې دغه درې غونډې چې روسي بینن تر سره شي، درې هغه خلاګانې په نحوه دا کې کړی چې په هغه وخت کې د سوري خبرې اترې چې د خاغلی خلیلزاد په مشرۍ تر سره شوې وي او درې عمده خلاګانې وي. زما په اند دغه درېو خلاګانو ته یو نحوه د لارې حل او یا هم هغه تشه په نحوه دا کړه. یوه دا چې په مجموع کې د افغانستان د سولې په اړه نړیواله اجماع وجود نه درلوده او نړیواله همغږي وجود نه درلوده. د بیلګې په توګه هر هیواد کوشش د دې کو او په ظاهره کې دا یې ویل چې د افغانستان د سولې لپاره کار کوي، اما متاسفانه د هغوی د اجنډا امپلیمنټران نور هیوادونه او خصوصا زمون ګاون هیوادونه چې هغه د دې پر ځای چې سولې ته نه ورسي خندونه جوړول، چې د دغو هیوادونو شتون په دغه کې خصوصا هغه نیابتي جنگونه چې دلته په افغانستان کې وجود لري، د دې هیوادونو شتون دلته دا ډېر یو مثبت ګام و، خصوصا د چین، هند او پاکستان. دویمه غټه خلا دا و چې افغانستان حکومت په هغه زمان کې چې څو پړاو خبرې اترې وشوې ډېر ګوښه پاتې و. دا یو مثلث و، متاسفانه د یو مثلث هغه اصلي زوله ډېره شاته پاتې وه او معلومات به یو دینګړي پر لاس د افغان حکومت سره ته ولسمشر سره شریک کېدل چې اوس په نحوې هغه خلا هم په نحوې ډکه شوه. دریمه اساسي موضوع چې په هغه وخت کې باید ټینګار کې سوی و، هغه وخت کې ډېره ساتي نیول سوی وه، چې د اوربان موضوع وه. د طالبانو سره سمه ده چې دغه توافق لاسلیک شو، اما اوس کې فشارونه د هر لوري خصوصا د افغان حکومت له لوري او د نړیوال پارتنرانو له لوري هم په دې باندې فشار دی چې باید اوربان ترسره شي، اما هغه وخت کې اوربان لپاره خاصه پاملرنه نه ورته وي. نو دغه درې عمده مهم ټکي دي چې په دغه درېو ناستو کې په نحوې ورته فوکس شوی دی. او له بل پلوه طبعا دا یو ډیپلوماتیکه مقابله ده چې اوس کې خپل افغان حکومت د بریا په لوري خي، ځکه هغه څه چې په نحوې له لاسه ورکړي اوس خپل کنټرول لاندې راوستي دي او د سیمه ځینه هیوادونه چې خصوصا دو په ظاهر کې لاهو پتافي د دی وهلي چې سولې تکار کې متاسفانه دو هغه پرک ساجندگان خپلو هغه کسانو ته ورکول خصوصا پاکستان چې ځینه هیوادونو هغه هغه اجنډاوي د تطبیق کولې هغه لپاره اوس یو 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 د تیسه جوړېدلای شي چې دوی مجبور کړندي چې یو واحد نظر تل نړیوال سره ورسیږي.
ښه ډیره مننه. لکه چې مې وویل پښتنې ډیرې دي ورورو به په تمیږو اوس په دې برخه وغږېدو چې څومره دغسې یو نوخ چې د بهرنی او چارو وزارت را پیل کړی که څه هم نورې ادارې مشته تر اوسه ګټور پرېوتی دی. اوریدونکي مختلف نظرونه لري، زه وینم په سکرین باندې راته بریښي. دې ته به لږ وروسته راشم که اوریدونکي ځینې غواړي چې په سکایپ را سره وصل شي. ازادي راډیو ازادي ټکی راډیو زمونږ د سکایپ پته ده او دغه راز په فیسبوک کې هم د ازادۍ راډیو پاڼه موندلی شي او لنډ پیغامونه راستولی شي. مجاهد صاحب، دغه ډول تجربه لومړی ځل لپاره وزه نه پیګم چې تاسو څومره تعقیب کړی ده دغه غونډې او داننن چې کیږي، یعنی څومره معلومات لري لدننن مخامخ غونډو کې سترګې په سترګې شي سړی او دریزونه مخامخ څرګند شي، مخالفتونه کې کیږي هلته وړاندې شي که موافقت کیږي مخامخ معلومیږي، دا څوک نه ویني خو خبرې اوریدل کیږي. فکر کوي څه ستونزه له تخنیکي پلوه وه؟ یعنی هغه کوم هدف چې د بهرنیو چارو وزارت ټاکلی و چې اجماع پیاوړي کړي د دغه هیوادونو، دغه هدف لور ته یو ګام واخیستل شو؟
جنبش متنل ابتداء هم خبر ورکول چې دا کانفرنس قابل تقدیر دی. مسلمان پایس باندې امر ته کې یو شاوې فنشل امر ټول چارو کې باید مشورې تر سره کړي، هغه کې دی ملي سطح باندې وي که منطقوي سطح باندې وي او بین المللي سطح باندې وي. په مشوره کې خیر ده، په اجماع کې خیر ده، دی ټول نظرونه را نږدې کېدل ده خیر ده، لیکن کاش کې دا خیر یو بشپړ پروګرام مستسوي وای.
هغه خو تاسو ول د طالب هغه باندې وګید
نه، هغه په دې معنی باندې چې ګوري د اعلامیې باول سره په اعلامیې کې ویلي دي چې د د د اورکم دی وسی یا د تشدد کم سي او بل اخر بیا دی اوربند تغسی مونږ دی مسلمانو دی افغان په حیث باندې جنبش ته د دې طرفدار وي چې یو انسان دی مړ نسی، یو ډز دی هم ونسی، ځکه قران کریم وایي چې څوک یو بی ګناه انسان مزنه لکه ټول انسانان چې وزلی وي، او که چا یو انسان ته نجات ورکو نه حیات ورکو لکه ټول انسانانو ته څه حیات ورکړي، دومره عظیمه فلسفه له موږ سره موجوده ده. ورسره لدې نه چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ په دې باندې توافق وسو چې خارجي قواوی به د افغانستان نه په 1300 میاشتو کې وځي، هغه غټه غوښتنه د طالبانو په ځای سره دا چې مسله د قدرت راځي، د قدرت د اخیستلو لپاره ویني تو یوال په هیڅ قیمت باندې جواز نه لري. کان دا یو واضح خبره ده، موږ سره غټه فلسفه موجوده ده. د حرکت انقلاب اسلامي مشر مرحوم مولوی صاحب محمد نبی هغه وخت کې چې روسان ماته سول مجاهدین حکومت جوړ کو، دلته داخلي جګړې شروع شولې، نو ځینې قومندانانو زړه و چې په دې جګړو کې برخه واخلي. تاسو پیږئ چې د مولوی صاحب جواب څه هغه ویل چې کچیرته یو دسې افغان یا مسلمان وي چې په سرګو باندې ړوند وي، په غوږو باندې کوڼ وي، په لاسو پښو باندې شل وي، او راته ووایي چې دغه ملک او قدرت به ترلاسه کوي خو ولایي کې مړ
نه. خو مجاهد صاحب هم لیدل جهادي مشرانو سره له دغه اسلامي لارښوونو له دغه عقیدو یو بل سره جګړې وکړې، کابل وران شو.
د لیدلو مسله جوړه ده، فلسفي مسله. حرکت انقلاب اسلامي په یو وخت کې په داخلي جګړو کې قطعا
نه هغه خواته بنو زرازي. زما پښتنه دا ده چې دغه غونډو څومره د اجماع پیاوړی
هدف د اجماع دغه فیصله و چې ورکم دی وسی، موږ د اجماع نه یو خواته قدم اخلو چې هیڅ فایر دی ونیسي، فورن د افغاني مذاکرات شروع شي، بین الافغاني مذاکرات شروع شي. د دغه ټولنې یو له اهدافو نه دا و چې اصلن د بین الافغاني مذاکراتو په وړاندې خنډونه شي دي. د دې لپاره باید یو حیات دی ټاکلی وای، د افغانستان حکومت سره کې نیسته وسې ورور خنډ څه شی دی، کنه د طالبانو سره کې نیسته وسې ورور خنډ څه شی دی، ولې بین الافغاني مذاکرات نه شروع کیږي؟ دا خو یوازې په دې باندې مسؤلیت
څنګه نه رسیږي؟ اجازه یې ده بین الافغاني
بس ما خبر مکمل کړه، ما خبر مکمل کړه. په دې باندې پاتې نه رسیږي، فقط یو تبلیغاتي مسله وکوي چې ورکم دی راشي
اوربند را تقریبا باید خونه چیزی باید تفاهم دی ټول او خو تر
منځ راځي لکه به آرام بحث وکړو چې اوریدون کې را سره تعقیب وکړي شي صاحب صاحب ځینې مسلې چې خاغلی مجاهد یاد کړی دی ته په پام سره فکر کوي چې څه کېدلای شوای چې هغه کسان چې فکر کوم د سر پی صاحب ټلیفون پریشه احمد صاحب تاسو را ته لطفا وایي څه کېدلای شوای چې د طالبانو نه د غوښتنو تر څنګ چې مثلا جګړې بند کوي اور بند یا اور کم وکړي د دې تر څنګ د هغوی اعتماد هم پیاوړی شوی وی ظاهرا داسې بریښي چې طالبان لا اوس هم د حکومت لخوا دغه حادثو سره ملګري نه دي یا لږ تر لږه د شک په سترګه ورته ګوري.
زمو پان او دا نړیوالو تجربو هم ښودلی ده کله تاسو چې یو تصمیم په غیاب کې نیسئ دا یو رقم ته خپل تاثیرات لري، اما هغه تصمیم چې د شروع نه تر پایه خصوصا جانبین پکې په نحوي داخل وي هغه خپل تاثیر لري. د بیلګې په توګه که مونږ د یو پروژې او یا هم د یو پروسې په شکل دغه موضوع ته وګورو نو دوه مهم اړخونه افغان حکومت او طالب لوری دی، او دریم برخه طبعا نړیواله ټولنه ده چې په ځانګړې توګه د امریکې متحده ایالات دي. زما په اند دا به ډېر ښه تاثیر کړی وی او لا هم وختي ده چې هر هغه موضوع چې د دغه سولې په طرف مونږ بیایي او هغه واقعي سولې طرف ته مونږ بیایي دا به ډېر ښه وي چې د دواړو خواوو په ابتدا کې توافق نظر په نحوي ترسره شي. که واړه خنډونه چېرته وجود ولري هغه وخت کې مخکې له دې چې موضوعات په لوړه سطحه مطرح شي باید حل شي، او پس له هغې بیا چې کله په لوړه سطحه دا موضوعات مطرح کېږي هغه وخت کې تضمینونه باید واخیستل شي. یعنی نړیوال له تجربې داسې یو څه بیانوي مونږ ته که چېرته دا موضوعات په سطحي شکل صرف کمونږ د یو سکای کال په شکل یا زوم کال په شکل واخلو او فقط به بیان کړو چې مونږ یوه ناسته وکړه، زه فکر نه کوم دا موضوع به نور هم میاشتو نورو ته اوږده شي. اما که چېرته دلته تضمینونه موجود وي توافق د نظر د دواړو خواوو، او ځکه همیشه چې مونږ کنفلیکټ ایجادېږي په یو موضوع باندې د هغه موضوع اصلي ریښې وڅېړل شي. اوس مثلا لکه مجاهد ته چې اشاره وکړه اصلي ستونزه اوس چېرته ده چې لا هم مونږ شاته پاتې یو عملي اقدام نه ده شوی، هغه اصلي ریښو باندې کار وشي که هغه داخلي دي که بهرنی لاس پکې دي پس له هغې مونږ کولی شو یو قدم وړاندې لاړ شو.
مننه احمد صاحب. صاحب صاحب لنډ که تاسو راته ووایئ مخکې مې لیکه پرې شوه، پوښتنه دا وه چې ستاسو د وزارت دغه ټولې هڅې د دې لپاره وي چې یو اجماع پیاوړی شي نړیوال له یوه دریځ نه د افغانستان د حکومت سره د سولې په برخه کې همکاري وکړي. یوه دا ښه فکر کوم د صافی صاحب لیکه ډیره ستونزې لري تخنیکی، بیا به هڅه وکړو چې وصل کړو. زه یو دوه درې نظر د اوریدونکو وایم چې دوی څه وایي. مثلا امیر خان ایوبی د هلمند ولایت لشکرګانه لیکلي چې اول دی اوربند وشي، چې البته مجاهد صاحب په دې اړه نظر درلود او وایي چې د اوربند یا اورکم لپاره څه کول ضروری دي. نور بل اوریدونکو عنایت الله زابولی له هرات نه وایي چې طالبانو نه غواړو چې مخامخ خبرې پیل کړي. البته موږ په دې پوهیږو چې د مخامخ خبرو لپاره د طالبانو شرطونه کم وو، په دې هم لږ وروسته غږیږو. عبدالعزیز غالب د مارجې نه وایي چې افغان دولت که چیرې د طالبانو سره ژر سولې ته ورسیږي باید مکمل طالب بندیان خوشی کی. دا د ځینو اوریدونکو نظرونه وو چې په دې تړاوی راستولې دي. زه بیا ځل شمیره تکرار کوم چې اوریدونکو که ټلیفون کوي 0922255 او 0999233540 شمیرو ته دی له افغانستان نه، او کله بهر نه ګډون کوي 0024 021515 شمیرو ته دی زنګ را ووهي. مجاهد صاحب تر وو چې صاحب صاحب وسلیږي یا نور اوریدونکي راخلو راځي. نو صاحب صاحب راغی دی لپاره چې لیکه پرې نشي. صاحب صاحب زه نه پوهېږم سم تخنیکي مشکل دی، داسې په لنډ ډول راته ووایاست چې د اوربند په برخه کې یوه غوښتنه د حکومت دا وه چې یعنې طالبانو ته د تاوتریخوالي د کمولو یو دریز رامنځته چې په دغو غونډو کې چې تاسو یې جوړوئ یا جوړې کړیم دي، او بل له یوه دریز نه نړیوال وغږیږي. څومره پرمختګ په دغه بهیر کې راغی؟ مثلا طالب ته څه وړاندیز وشه یا څه ګډ دریز ورته جوړ شه چې هغوی ته وړاندې شي چې راځئ اور کم وکړئ یا اوربند؟
ګوري د افغانستان ډیپلوماسي ز فکر کوم چې یو نوی مرحله ته داخليږي. هغه پر دې معنی چې نور به موږ د عکس العملی ډیپلوماسي نه زو د ابتکار خستلو په موخه باندې پر دې معنی چې موږ به افغانستان یعنی د دې وروسته فعال ډیپلوماسي لري.
فکر کوم ساپای صاحب یا لار کی روان دی یا ټلیفون موږ سره نه غواړي چې ملګری شپار صورت مجاهد صاحب بیرته تاسو ته راځم. فکر کوم تاسو معلومات داخل نه څو چې څومره نړیوال له افغان حکومت سره په دغه برخې واخلو شول او دوه هم دا چې کیدیش طالبانو ته څو وړاندې کړی وي چې مثلا هغه راضی کی چې یا اوربند وکي یا اورکم.
جنبش ته محترم په د کانفرنس په داخلي مسایلو کې زنوم چې په باندې بحث شوی دا په څه شکل مو یوازې هغه شمانې خبر کوو چې دی په اعلامي کې ویل دي. په اعلامي کې صراحت ویل دي چې ورکم دی راځي او تدریجا دی بیا د مرحلې ته ورسي چې بیا دی اوربند رامنځته شي. دا د دوالو خبرو نه موږ استقبال کوو خو راځي دا خبرې په یو ښه شکل باندې عملي کوم. راځي چې کوم بحث کوو جنبش سواغه باید د قوانینو په چوکاټ کې دینینی وکړو. د منشور د ملل متحد د درې درسمه ماده په صراحت باندې وایي چې بین المللي شخړې یا دا رقم مشکلات دا باید درې څلور اته ترقی ورته خودلې دي. اولین یې مذاکرات خودلې دي بیا دې وایي ثالثي خودلې ده. نو کدغه کانفرنس کې دغه مسله مطرح شوی وای کډ طالبانو نمائندګي په کانفرنس کې نوې سوي یو خپل نظر نوې ویلې. کاش کې د خپل کاري تکمیل کړي وای یو هیئت یې ټاکلی وای د افغانستان د حکومت سره جوړه خبرې کړي وای لدی سره جوړه خبرې کړي دا به یو عظیم کار و هم د افغانستان د ملت لپاره او هم د بین المللي ټولنې لپاره. زه دا وایم چې دا یو ښه کار و دا ښه کار ولی په صحیح صورت باندې تکمیل نسو او که د فعال پالیسی هدف دا وي چې یوازې د خلق ټولنې راټولول د خپل ځان د موقف ته تقوی کولو لپاره تبلیغاتي بڼه جوړول په دې باندې خو د شل کال
دا تاسو خو ول مجاهد صاحب دا ځکه چې بیا تکرار راځي راځي کې اجازه یې نصرت الله زرین به د هرات نه وورو چې څه پوښتنه لري بیا به ادامه ورکوم. مهرباني وکړئ زرین صاحب.
درمنو ملمنو او اوریدونکو ته مو سلامونه. البته دغه ورستی اقدامات د افغان دولت لوري وسو دا ټولو ته هله بخون کړي ځکه دغه د سولې پروسه لکه څنګه چې وسې او قطبي فقط د امریکا لخوا په مخ باندې وړل کېدله دا که په مخ کې تللې وای هتا منجرده ته سوي وای چې ګویا یو توافق هتا د افغان دولت ترمنځ هم سوي بیا هم د امیدوارۍ نه وسه د یو تلپاتې سولې وسی ځکه کومګه وسو ګورو په نړیواله کچه باندې د دولتونو اړیکه د کورونا او د کورونا د ناروغي د اقتصادي او نور سیاسي اغیزو له برکت په خرابېدو روان دي. موږ ګورو د روسیې او د امریکا اړیکه سره خراب شوې د چین او د امریکا اړیکه سره خراب شوې کچیر ته د سولې وځ په خود باندې روانه وي حتمان بدلته روسیې او دلته به چین دا سایه کول چې د امریکا د لاس راوړنه برته په هم وي او دوی بیا دلته یو د سرخوګي افغان دولت او امریکا ته جوړ کی. نو موږ په دې باندې امید لرو چې دا سه پروسی د نور امپراتورۍ کې ادامه
وکړي. زه مشخصه پوښتنه وکم تاسو د غونډې واورې دی وای نن جوړیږي څومره هیله من شوې چې دا به کېدې شي ګټوري وي او هیله چې افغانان او تاسو لري هغه به تر سره شي.
مګر په دې باندې په دې خاطر باندې هلمندي کومره چې په دې د منطقي هوادونو څومره په دې پروسه کې ډیره داخليږي او غمره د صوبات د سولې تلپاتې کېدو ته امیدواري ډیره ځکه د دې جګړې یو ستر اړخ همدغه منطقوي رقابتونه دي لکه د هند او د پاکستان لمګو د ایران همدغه رقم د آسیایي هوادونو چې دلته دغه رقابتونه پالل کېدل نو څومره چې دغه هوادو ته د اطمینان ورکړول کېږي چې یو سولې افغانستان یو په کو باندې ولاړ افغانستان د تاسو ترڅنګ د تاسو په ګټه د دلته به ان شاء الله بیا تر هغه عدالت به بیا مثلا رادیکالیزم ته اجازه نه ورکول کیږي چې بل څه ګلمګه تهدید سي. نو دا ډیر څنګه چې دا هیوادونه ډیر په دې
پروګرام کې یعنی تاسو خوشاله یاست چې دغه سیګوندې ګټوري دي او کې دې شي چې افغانان خپل هیلو ته ورنږدې کې مننه زرین صاحب. له بعد امرغه اوریدونکو ډیر دي نو کې اجازه لته سره مخخه وکړو تو خی صاحب بل زابل نو ورو میره بنیو کې.
السلام علیکم
جنګ
صاحب ټول مخکې تا ازادی رادیو ته دراتګ مبارکي وایم او خوشاله سم زموږ ازادی رادیو په یاد شې سابقه دار نه تاسو په دې سیټ وو هغه ته لا ښکلا او روح بخښل مبارکي درته وایم.
کورم ودان پښتنه داده چې فکر کوي دغه غونډې چې جوړیږي څومره ګټورې دي او افغانان به خپلو هیلو ته ورسي چې هغه اوربند او سوله ده؟
نو فکر خصوص کوم خو په دغه غونډو او په دې مشورو او په دغه د همسایګلوانو په کړو وړو کې تقریبا زه خوا د رفتنځرې سوم تقریبا. خو خبره دا د جنبش سب چې په دې کې صداقت په کار ده. ګوره یوه خوله ده یو زړه ده. خوله خو هر څوک هر څه ته ویلی شي، هر سړی ښه سړی یا بل بد دی پر حق یې، خو صداقت په کار ده. هغه که زموږ افغانان یې هم صداقت باید وکړي، که زموږ سنګلور یې یا نړیوال یې، نو دا هم باید صداقت رامنځته کړي. دا غونډې
دغه یو ډول هغه فلسفي اصطلاح باندې دا انتزاعي خبرې دي. صداقت اوس معیار نه لري. داسې راته ووایه چې دغه روسان، امریکان، ناتو، پاکستان، ګاونډیان د افغانستان دی که مخامخ نه دي، انټرنیټ له لارې یو بل سره خپل نظرونه شریکوي، دا ګټور دي که
نه؟ نه، دا ګټ نه ورکوي. هر یو خپل تناره ته هغه فرد وړي وایي، که د دوی ګټې پکښې تعمین شي نو بیا دا جوړه کوي. په دې کښې صداقت نشته، د ټول خپل ګټې پر مخ بیايي. او یوه پوښتنه لرم، هغه مې له مجاهد صاحب څخه دا پوښتنه ده چې دا ملګري ملتونه یا د امنیت شورا ولې دا د افغانستان په کیسه کښې دونه ځان اچولی ده؟ او که خبرې کوي هم هغه د طالبانو پر ضد اکثریت چې موږ وینو دا د طالبانو مخالفت کوي، د هغه پر ضد باندې خبرې کوي. نو ملل متحد باید راودانګي او په صداقت سره.
نو تاسو تبصره مه کوئ، پوښتنه مو دا شوه چې ولې ملګري ملتونه او امنیت شورا د طالبانو مخالفت کوي. مننه مجاهد صاحب، یا نور میلمانه به ځواب در کې. کور ودان توخی صاحب له زابل نه غږېدی. لنډ به محبت له هلمند نه واورو، خو د هغې نه وړاندې تازه خان سمسور چې زه یې نه وینم په میسج پیغام کې راته لیکلي چې د سولې غونډې ته خوشبین نه یو، ځکه دی وایي مخکې هم دغه ډول غونډې ترسره شوي دي. عصمت الله افغانیار هم وایي خوشبین نه یمه، او خان محمد اسلامیار د هلمند نادلی نه وایي چې افغان حکومت او طالبان دې ژر د سولې خبرې پیل کړي. په دې به وغږېږو چې ولې دغه خبرې نه پیلېږي. محبت صاحب له هلمند نه لنډ تاسې راته ووایست. زه غواړم چې په بحث کې راټول پاتې شو. دغه ډول غونډې چې وایي نن ترسره کېږي، دوی څو ورځې وړاندې ترسره شوې، څومره تاسو ته هیله ده چې فکر کوئ هغه هدف چې تاسې او نور افغانان یې لري چې سوله ده، هغې ته ور نږدې کوي تاسې که نه؟
سلامونه نیکې هیلې مجمبه صاحب ته ومنه او مجاهد صاحب دې ومني. زما په نظر دا پالتو غونډې او دا پالتو کنفرانسونه هېڅ فایده نه لري. باید راسو موږ ته عملي کار وکړو. اشرف غني باید د طالبانو 5000 بندیان خوشي کړي، طالبان باید حکومتي بندیان خوشي کړي. خیر دی که دی وایي چې طالبان به بیا معنا خبرو ته کښېنه نه، د طالبان نور بندیان هم د ده سره بندیان دي، خو بیا به هغه په لاس کښې بیا به د ولس طالبان ته مخ ور واړوي چې هستۍ 5000 بندیان یې در خوشي کړو، نو تاسې ولې خبرو ته نه کښېنه؟
ډیره مننه محبت صاحب، زما پوښتنې ته مخامخ ځواب رانه که. په هر صورت احمد زای صاحب، اوس یوه بله موضوع البته که د غوریدونکو پوښتنو باندې کومه تبصره لري هغه ستاسې خپله خوښه، لنډ لنډ راته ووایست. زما سوال دا دی چې لکه مقدمه کې چې مې وویل سریزه کې چې افغانستان څو بېلابېلې ادارې لري د سولې په برخه کې کار کوي. تر ټولو نوې د مصالحې عالي شورا ده چې نوې جوړه شوه، د دولت وزارت و د سولې برخه کې چې تقریبا یو کال کېږي فعال دی، او د سولې شورا خو دا نږدې یوه لسیزه یا لږو ډېر کېږي چې مجاهد صاحب هم غړی دی او دلته راسره مېلمه دی. فکر کوي چې په دې ترڅ کې بهرنیو چارو وزارت دغسې نوښت راپیلول څومره ګټور دي، یا دغومره تشتت د مؤسسو څومره ستونزه جوړوي د سولې برخه کې؟
زه به راشم یو وړه تبصره به د دوستانو په پوښتنو چې واقعا خصوصا یوه موضوع چې ډېره عمده موضوع ده او په دې باندې شنونکي هم ټول پوهېږي چې واقعا تکرار د دغسې غونډو ډېر زیات شو، هم په هېواد دننه هم په نړیواله کچه. اما یګانه علتیې چې دا ولې نتیجې ته ملموسې نتیجې ته مونږ نه رسوي هغه دا دی چې مونږ هر څه
وایو لیکوې اما ساره نه ورځونه تینا نه لرو متاسفانه کپاسخ اتاب د یو کور په ساته یو موضوع غواړی تر سره کوي که هغه نه دوه درې ځله خبر وانخلئ چې څنګه شو شاید هغه نتیجه ورنکړي. اما د افغانستان سولې موضوع چې اوس نړیواله باد لري که دا مونږ صرف په دغه وړو کانفرانسونو او یا په ځینو هېوادونو کې د څو تنو ترمنځ په کانفرانسونو باندې اکتفا کوو یقینا چې دا هېڅکله نتیجه نه ده ورکړې او نه به نتیجه ورکړي. که چېرته جدي څارنه او ارزونه د دې ونه شي چې ما څه ویلي وو نن آیا سبا هغه زه عملي کوم او که نه کوم تعقیب بشم او بیرته دې د مجازاتو مکافاتو موضوع په دې کې وي که افغان حکومت سرغړونه کې هم باید فشار پور باندې راشي او که طالب لوری باید وویل شي ځکه چې څه مونږ وایو هغه باید ترسره کړو هغه وخت دا موضوع نتیجه ورکړي. راشو دې ته چې د سولې په برخه کې واقعا اته یادول ور ده چې په یو ارګان کې زه او مجاهد صاحب همکاران هم پاتې شوي وو د سولې په شورا کې ورپسې بیا مثلا دغه نه وړاندې هغه یو بل پروسه وه د سولې شورا نه وړاندې چې مجددي صاحب مخکې بوله بیا د سولې شورا شوه او بیا د سولې وزارت شوه اوس د مصالحې عالي شورا. متاسفانه یو غټ مشکل چې په دغه اداراتو کې تر ننه پورې موجود دی هغه دا دی چې یو یې هم مسلکي کسان متاسفانه نه درلوده. یو تعداد محدود مسلکي کسان یا مخاور کسان درلودل چې هغه متاسفانه په اقلیت کې وو. اکثره تصمیم گیری د دسې کسانو په لاس کې وه چې هغه نه د سولې په برخه کې کوم اکسپرت ول نه یې کوم معلومات درلوده فقط کورکورانه.
نو فکر کوي د ډګر ته د بهرنیو چارو وزارت راګډېدل یعنی مشکل نور زیات کړه که د حل لارې را نږدې کړه؟
نه زما په اند دا ډېر ښه قدم دی ځکه په مجموع کې دا موضوع د افغانستان موضوع ده. د سولې موضوع داسې یو موضوع نه ده چې تنها ګټه به د سولې وزارت یا د سولې شورا ته ورسیږي. دا د ټول افغانستان د نفوسو که د طالب خواته دی او که د حکومت خواته دی دا د هر افغان حق دی چې سوله ولري او په سوله کې ژوند وکړي. نو په دې کې نه تنها وزارت د خارجي بلکې
یعنی عمومی یو نظر ده چې هر سړی دې هڅه وکړي. زما منظور دا و چې درې څلور ادارې شته اوس د بهرنیو چارو وزارت مشغول شوی په دې کې اړتیا یې څه وه؟
یو موضوع ته مو چې زه پام وکړم هغه دا دی چې غیر له دې چې دلته د سولې پړه باندې هغه اصلي فوکس د دې خبرو دلته د سولې په موضوعات دي. اما د پردې تر شا یو ستره بله موضوع ده چې افغان حکومت په نحو یاد لپاره هم کار کوي او هغه کې یعنی ډېر مخالفتونه د ځینو هیوادونو لخوا ول چې اوس کوشش د دې کې افغان حکومت چې په دې نحوې فیصله هغه چیلنجونه او خنډونه له مخې لرې کړي. هغه د موقت حکومت جوړېدلو موضوع وه او تر څنګ یې مثلا د دغه اوسني نظام په نحوې ړنګېدل او یا له منځه وړل. اوس افغان حکومت په نحوې د دې کوشش کوي د افغانستان د خارجه وزارت له لوري چې د سیمې د هیوادونو نظر یو کړي په یوه خوله یې کړي چې نه په موقت حکومت کې زمونږ ګټه نشته بلکې بیا د یو بربادۍ لخوا ته ځکه دا موضوع مونږ یو ځل تجربه کړې ده.
نو دغه هدف یې ترلاسه کړه فکر کوي دغه هدف یې
کتر لاسه کړی نه وي د اکل د نورو هیوادونو هغه وکړی په نحوې واخېسته ځکه هغه تعداد هیوادونه چې غواړي چې موقت حکومت موضوع فیصله ته پورت کړي او لابیګري یې وکړي هغه اوس په لګکیو کې پاتې کېږي. وخت چې په لګکیو کې پاتې شو طبعا تصمیم د اکثریتو قبلېږي او طبعا توان او طاقت هم اکثریتو کې وي. اکثریت هیوادونه د بېلګې په توګه اروپایي اتحادیه د موقت حکومت خلاف دی، ناتو خلاف ده، چین چې ډېر رول په دې موضوع کې لري د افغانستان په دغه کې یعنی د امریکا نه وروسته هغه یې په نحوې اوس خلاف ده. امریکا خو یې کله خلاف او کله موافق نظرونه لري چې اوس زه فکر کوم د پردې تر شا یو نوښت وکړه د کابل او واشنګټن ترمنځ هم په نحوې شوې ده چې دغه د موقت حکومت موضوع باندې د نور ټینګار نه کیږي.
مننه صافی صاحب له نیکمرغه بیا را سره ملګری شوی دی. دعا به وکړو چې لیکي دازل پرینشی صاحب سب بس ستاسی په غیاب کې ادامه درلوده. خو زما پوښتنه دا ده چې د دغومره ډیرو ادارو تر څنګ څه اړتیا پیدا شوه چې د بهرنیو چارو وزارت هم د سولې په موضوع کې دخیل شي او دغه کنفرانسونه راوبولي؟ فکر نه کوي چې که دا مثلا د سولې عالی شورا د مصالحې عالی شورا رابللې وي د سولې وزارت رابللې وي خبه وي نسبت دې د بهرنیو چارو وزارت یو نوی اداره شي چې د سولې دګر کې کار کوي.
ښه، زه فکر کوم کله چې ګورم من په کل کې د سولې د مالکیت خبره د افغانستان په مشرۍ کوي یا په رهبرۍ کوي، هغه پر دې معنی ده چې په سیمه او په نړۍ کې د نورو مثبت رول د نفي په معنی وي، بلکې افغانستان د هر هغه مثبت او ښه ابتکار نه همیش خره غلاس ورته وي او هغه ویلکم کړی دی چې د سولې د خطو سره مرسته وکړي. البته د افغاني کلاشونو ممیت وي، یو په داخل کې ګوري په دې کې شک نشته چې د سولې هڅې په خبرو متمرکز دي، په یو قوي ډیپلوماسي باندې متمرکز دي او یو ډیر لوی برخې زموږ د سیمې هیوادونو سره کار دی او همدا ډول د بینالمللي متحدینو سره کار دی. په هغه کې کافي ظرفیت په فکر کوم چې په وزارت خارجه کې موجود دی او د بهرنیو چارو وزارت په اواخرو کې د وروستي تحول نه وروسته یو لوی اساسي موخه دا ده چې افغاني ډیپلوماسي باید نور په یو فعال ډیپلوماسي باندې بدل شي. پر دې معنی چې نه دا چې د نورو ابتکار حمایت موږ وکړو یا بحث ورسره وکړو همیش، بلکې نه، د نورو وروسته به موږ ډیره هڅه داوي تلاش په مداوي چې هر افغاني دغه چې د سولې په مورد باندې مطرح دا واغه فکر کوم چې د سیمې او د نړۍ په ګټه د په نهایت کې او لکه څنګه چې جلالت ما بولس مشر پرون ورته اشاره درلوده چې په یو برخه کې د منفي تهدیداتو بحث وو د جګړې په پډاګر کې، د بل اړخ نه د سعادت او د خوشبختۍ د مشارکت موضوع و سیمه. زه فکر کوم په دغه برخه کې نو د وزارت خارجي رول دا چې څنګه موږ وکړو چې دغه د دې ځای په سیمه ایزو په نړیواله کچه تقویه کوو، د دې لپاره لازم حمایت تامین کوو. ګوري پرون او دغه د درې ورځو په جریان کې چې کومې غونډې په درې حلقو کې ترسره شوې، زه فکر کوم دا ډېری اساسي وي او په ډېری یو حساسه مرحله کې راځي. موږ افغانستان د سولې د احتمالي مذاکراتو نه فکر کوم چې شیبه په شیبه ورته نږدې کېږو او په دغه کې یو حساسه مرحله کې زه فکر کوم د سیمې د اجماع راجلبول، د نړیوالو ټولنې د نړیوالو ټولنې اجماع راجلبول او د افغاني دتګه مطرح کول دوی سره د دوی نه حمایت لازم حمایت ترلاسه کول، زه فکر کوم چې د سولې د پروسې د موافقت لپاره ډیره مهمه ده. ګوري پینځه یو نقاط ډیر مهم و چې پرون په دې کې د دغه درې ورځو غونډو موږ وکولې چې اتفاق نظر په واقع په نهایت کې هغه لومړی دا و چې ګوري ټول هیوادونو هغه هیوادونه چې مشترک په دغه غونډو کې شرکت درلود دوی په دې باندې اتفاق درلود چې په افغانستان کې د خپل د سیمې په تاوان د وصوله په افغانستان کې د سیمې په ګټه ده. بنا ان څه چې دغه د ګډه منطقي کې دا یو ډول تعهدات
نه، خو صاحب صاحب دغه نظر خو دغه نظر خو د حل لارې تفاوض درلود، مثلا هغه حل لارې چې روسیا وړاندې کوي یا چې واشنگتن وړاندې کوي فرق لري.
ام دې نقطې ته راځم، کله چې دغه جوازونه په لید نظر متفق کیږي مشترک بنا ان یو لړ تعهدات هم عملی اقدامات هم باید دغه اتفاق نظر سره مل وي چې هغه جوازونه د سیمې دی او کله نړۍ دی او افغانستان دی، باید په دې برخه کې هغه متبادل تعهداتو باندې عمل ترسره شي. همدا ډول ګوري په د افغاني لوري د موقف تقویه ډیره مهمه و چې هغه د خشونت راکمېدل او انساني اوربند موضوع مطرح و چې ټول هیوادونو په یو اواز باندې فکر کوم غږ وکړ په طالبانو باندې چې یو خو د کووید 19 یا نونس ناروغۍ په موخه او د انساني تلاشونو په موخه باندې باید دوی خشونت راکم کړي او اوربند تغاړه کړي دي. همدا ډول ګوري د بین الافغاني مذاکراتو د پیل کېدو لپاره دوی ټول د افغانستان د حکومت اقدامات چې هغه د بندرونو موضوع او هغه د اعتماد جوړونې په موخه باندې چې کوم اقدامات د افغانستان حکومت کړی او هغه دوی ته د اطمینان وړ و، همدا ډول غږ وشو په طالبانو باندې چې دوی هم یو لړ مسؤلیتونه لري، باید هم دوی هم باید قدم راواخلي او د افغانستان د سولې د بهیر د سرعت په موخه او د بین الافغاني مذاکراتو د بهیر د پیلېدو په موخه باید دوی هم اعتماد جوړونې
څومره دا او بخي څومره دغه پریکړې دغه غوښتنې دغه نظرونه طالبانو سره شریکي یو خو دغه د رادیوګانو لارې تاسو یې نور معلومات ورکي په رسمي چنلونو باندې یا مخامخ یا نامخامخ طالبانو ته دغه پیغامونه رسول کیږي چې دغه غوښتنې له تاسو وشو کنه؟
دې خبره ده چې طالبان ته دغه خبرې رسول کیږي هم او مهمه څه ده ګوري په دې باندې مشکل په یو څه طالبان په سیمه کې د هیوادونو سره اوس اړیکې لري، هغه ناتعریف شوه اړیکې چې افغانستان توقع لري چې دغه اړیکې یو ډول تعریف پیدا کړي او شفافیت باید د غړي څخه راوګرځول شي او د افغانستان د چینل نه باید د غړي کې تیر شي بنا ان هغه د غړي دول غوښتنه تلاسرسي لري طالبان او توقع مو ده چې دغه غوښتنه چې د طالبان نو اوس مطرح کیږي زه فکر کوم دا د تنها د حکومت غوښتنه نه ده د افغانستان د خلکو غوښتنه دي جګړه راکمېدل او د اوربان په لور باندې یو قدم اخیستل زه فکر کوم دا زموږ د ولس او د افغانستان د خلکو غوښتنه
یعنی دا څه بل مشخصه پوښتنه چې حکم د پاکستان سره د چین په ګډون درې اړخیزه غونډه د افغانستان په دې مقصد و چې د دغه دواړو لورو لاره یا په تیر بیا د پاکستان لاره چې خلک له طالبانو سره په مرستې تورنۍ ستاسو دا پیغام دوه کې یا په بل ځای کې طالبانو ته ورسول شي
زموږ حسابات چې موږ خپل پیغام په نهایت کې افغانستان تلاش ته دی چې د هغه کانالونو چې موږ په واک کې دي په هغه باندې موږ وکولې شو چې هم طالبان ته موږ پیغام ډیر واضح دی او نه تنها چې د پردې تر شا رسول کیږي نه بلکې موږ پیغام واضح دی او طالبانو ته واضح رسول کیږي چې هغه د وسیط د لارې دی او کوم مستقیم موږ په طالبانو باندې پاره مستقیم د غوښتنو غږ کړی دی او امید داري چې طالبان دغه ته مثبت جواب ورکړي
مخامخ جواب مورانک راځي مجاهد صاحب پوښتنه کوم مجاهد صاحب یو غونډه د ډیرو په ګډون و اوله دویمه د پاکستان چین او افغانستان درې اړخیزه غونډه و اوس بیا لویه غونډه ده فکر کوي له چین او پاکستان سره دغه ځانګړي غونډه مقصد څه و د لپاره و چې د چین له فشار نه په پاکستان باندې کار واخیستل شي او د افغان سولر انجدې کې ک نور مقصدونه درلودل
جنبه سمترم تو سب یو شته زه هم متوجه کړم د رادیو ازادي چکل شروع سوی دا موږ رابطه یله بی بی سی سره قطع کړی دا خصله دی بی بی سی اشخاص هم ځان ته جذب کړی دا نو هر کله د توایو تاسو
ډیره مننه
رښتام دی رادیو ازادي ز ډیر زیات هارو مخنه به حد زیات کوم کم پر کم پروګرامونه وی شي نه روما خار ازو په موضوع باندې موضوع خدای دې بیرته غدي انګلیسي او مسل دا وای سمثینګ از بیټر دین نثینګ یو څه نه تو خدي به هیڅ کول نه دا کانفرنس موږ ته اید او تر دې حد پوري چې یو څه خو یې ترلاسه کړی دي لیکن ګوري په بین المللي تعلقاتو کې یو دوه اصلاحات یو ریئل ډیپلوماسي ده او یو هیپوکریسي ده نو هغه رښتینی ډیپلوماسي وجود ولري هغه بیا الفاظ معنی لري په یو باندې عمل کوي
او دا بل منافقت ده که رښتینی ډیپلوماسي نه
بل هیپوکریسي بیا منافقت ده راځي چې په عمل کې موږ ورده و چې آیا دې د ریئل دیموکراسي او ډیپلوماسي په بنیاد باندې راغلي دي او د فیصلې کړې دي او د هیپوکراسي په اړه که په عمل کې دغه هیوادونه واقعا د افغانستان د حکومت سره کار وکړي زه وایم چې ډېر ضربه په افغانستان کې سولې رامن
شي او زما مشخصه پوښتنه دا و مجاهد صاحب د پاکستان او چین سره د ځانګړي غونډې اړتیا څه و
ا اتیا کو طبي خبره ده چې موږ غونډي هوادونه د افغانستان بهرانه کې ډیر زیات مؤثریت لري کچیرته مثبت رول ادا کوي د افغانستان ډیر په ګټه باندې کچیرته منفي رول ادا کوي سره له دې چې افغانان کوشش وکوي چې د دې غبلا او مصیبت نظام خلاص کړي د دې مصیبت نه خلاصي خبره ده چې اوس موږ ټول په دې باندې اتفاق شوی چې بین الافغاني مذاکرات یعنی دغه د افغانستان قضیه د افغانانو مالکیت ده دغه هدف ته موږ څنګه ځو نږدې کېدای شو راځي که څومره هیوادونه سره یوځای کوو که څومره مؤسسات سره یوځای کوو په دې طرف باندې ګام واخلو چې څنګه د بین الافغاني مذاکراتو طرف ته موږ ځر تلای شو کوم لارې کوم تاکتیک کوم میکانیزم پکار ده کاشکې په دغه غونډو کې په دې میکانیزم باندې بحث وشي چې څنګه د ډول میکانیزم پکار ده او هغه میکانیزم په عمل کې بیا پیاده کی تر څو چې د افغانانو هغه هیلي امیدونه چې دغه غونډه ته یا دغه هوادونه ته وي هغه په عمل کې پیاده شي نور د دې جګړې د بلان نظام خلاص کړو
مننه ډیره لږ وخت پاتې کیږي احمد زای صاحب تاسو ول چې سولې علي شورا کې کار کاوه او مجاهد صاحب وسم غړی دوی ولې کاش کې د شوینی هيله لري چې کدا غونډه کې داسې شي وي او داسې وي فکر کوي راځي پم دې به پاتو ورسو دوه پښتنه لرم لومړی دا چې څومره دغه بیلا بیلې ادارې چې دی وی مشرک هغه عبد الله دی په همغږي د سولې بهیر خواته کار کوي کار سره خپل اجنډا لري دا یو او دوهم دا چې د دوه غونډو په پای کې چې و به نن تر سره کیږي افغانان څومره سولې ته نږدې کیږي؟ مثلا خپل منځي خبرې به له طالبانو سره څه وخت پیلېږي؟ پیلېږي به که نه به پیلېږي؟
لومړی پوښتنې ته راشم چې متاسفانه د دغه اداراتو ترمنځ د پایل نه شروع تر ننه پورې همغږي وجود نه درلوده. یو بل د دې چې کیفیت نه درلوده کار که چیرې کیفیت درلوده زه فکر کوم یوه اداره به کفایت کو او بلکې مونږ به هغه سولې ته هغه موضوع لپاره چې دا اداره جوړه شوې وه مونږ به یې رسولي وو چې د دوهمې او حتی اوس د درېیمې د جوړېدو ضرورت نه وای سوی. په دې تعصب سره چې مونږ کله ناکله نه چې بلکې اکثره اوقات خپل ملي منافع هم د خپل شخصي او حزبي منافعو لپاره قربان کړي دي او اوس هم لګیا یو. په تعصب سره چې په دغه ادارې کې مثلا په مختلفو احزابو باندې تقسیم شوې یوه اداره ده، نو دې لپاره هر هغه ډله او ټاکله په نحوي او هېواد پورې تړلې ده. د دې پر ځای چې د افغانستان عمومي او ملي اجنډا دلته پلي کړي، دوی په نحوې د پردې تر شا هغه اجنډاګانې پلي کوي چې د ګاونډیو هېوادونو نه په خاصه توګه دوی ته دکته کېږي، هغه باندې کار کوي. همدغه یې غټ مشکل دی چې دوی تر اوسه ملموسې نتیجې ته نه دي رسېدلي. ما بیا هم اشاره وکړه او بیا یې وویل چې یو چې دا پاک خلک او د صداقت نه دوی کار کوي هم شته، چې دوی بیا هم په اقلیت کې راځي، ځکه هلته واګې د نورو خلکو په لاس کې دي، نه شي کولای چې هغه څه چې په کار دي هغه ترسره کړي. راځو دې بلې موضوع ته. دا بله موضوع چې اوس هم کومه ناسته ده، طبعا زه به یو وړه تفسیره د تا د مخکې پوښتنې په اړمګو لرم لنډه کړم چې د چین او پاکستان سره مشخصه ناسته دا ډېره مهمه وه. تاسې وګورئ چین دوه یرې لري. یو اقتصادي یره دا ده چې هغه د امریکې سره هم سیاسي هم اقتصادي رقابت کوي، هغه نه غواړي افغانستان له لاسه ورکړي. له بله پلوه یره دا ده چې چین هم په نحوي تهدیدېږي د دغسې مسایلو نه. د چین ایغوران په نحوي دلته هم ځینې لینکیج لري. نو دې لپاره چین په یو دوه لارې کې دی، غواړي چې هم پاکستان له لاسه ورنکړي، خپل د هغه اقتصادي چینل له لارې چې له پاکستان سره لري.
هغې باندې لږ وغږېدو، وخت ډېر لږ دی حمزه صاحب، فقط لنډ راته ووایه چې د دغې
آخري غونډې په اړه چې فکر خدای دې وکړي چې دا آخري غونډه وي او نتیجه ورکړي، چې بیا هم ټینګار په دې کوم چې حداقل د نړیوالو پام یې هغه اساسي ټکو ته واړوه چې د افغانستان حکومت او د افغانستان خلک غواړي، او حتی د طالبانو غوښتنې هم په نحوي شاید په دغه کې منعکس شي، ځکه دلته چې هېوادونه دي، هېوادونه طبعا هلته سوال و ځواب کېږي، هغوی خپله دا موضوع وړاندې کړي چې وخت که ته داسې غواړي طالب لوری دغسې یو څه وایي.
نو یعنی بیا هم
په نظر تر ټولو مهمه موضوع
غوڅ نه شو ویلی چې کېدی شي یو څو ګامه سولې ته ورنږدې شوي. په هر صورت یاسر احمدزی صاحب د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر، چې د دوی په خبرو باندې د ازادۍ څپو کې د پښتو برخه پای ته سو، عبدالحکیم مجاهد صاحب د افغانستان د سولې شورا غړی، صفت ساپه صاحب د بهرنی چارو وزارت د فرهنګي اړیکو مرستیال رئیس هم را سره ملګری وو. په دغه خبرونه کې د میکروفون له شانه شفیق عیار صاحب او مرسل زازی همکاري کړې وه. د دې خبرونه دری بڼه به له ظریف نظر سره در امواج آزادی ادامه کوي. هیله ده چې په هغې کې موریدون کې ګډون وکړي او برخه ورسره واخلي. زه داود جنبش په همدې ځای درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
کربلا دران جوڑا رن پوینو روان يم يوم يو خطر اتاقي بل خطر